السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن د دوشنبه ورځ ده د وژې اسمبلی 28مه د سپتمبر 19مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپل غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري هغه د مطلب په پنځیر کې له محاکمه پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خبرېدو وروسته څرګند کړي بنت پرونه وخت په یو ټویټ کې ویلي چېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شي تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي وو چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې په پنځیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده د پیښې انګیزه معلومه نه ده په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبر تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل اوس انتقاد پر دی دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د محسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده محسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده خو پولیسو ویلي چې د محسا زړه درېدلی و د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنګټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده د سی بي ایس تلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي واشنګټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 کال کې پرې کړې د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان یو پر صفر له فیلیپین ماتې وخوړه د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته یو پر صفر ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ویلي د نجونو شونځي باید سم د لاسه پرانستل شي
ټول مایوسه یو اله کوم چې زر تر زره د نجونو شونځي خلاص کړي خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کړي
په تعلیمي برخه کې د پروتو شونځو په اړه د پوهنې وزارت له پخوانی ویان سره مرکه هم خبرو
پدیر رول سارے دے افغانستان کے لکہ اس جسنگ طالبان شپکم تلگی پورت لزدکڑ تے جازن اور کے ویدہ غرہ کمی پکلی والی سی پکل کلون راہی سے مگا فیندو تل شپکم تلگی پورت لزدکڑ حق نور کاؤ
طالبانو ځینو مخکنیو ښځینه پولیسو ته ویلي چې بیرته د کور په کور تلاشۍ په برخه کې ورسره همکاري پایل کړي
موږ ته ویلي چې خپل عزت وساتي لکه موږ عزت چې ساتي خپل په حجاب ځو راځي
په غزنی کې د مالدارانو په غواګانو کې مرزونه لګېدلي
دا د موږ پران د دې کله چې غټه زیاتې وای ولاړې ګورځ د لاس غوي نو باز موږ ویل بګان چې دا اوس پرم د موټو سره د غو مرزه د کومه راځي ټول شي خاري
قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی د یو وجل سیبي سرتیری مور وایي
بلهم وایي نو کو نو
د تسوی می ان د ماشوم څو باندې سمې ستکړې خوخی دي ځکه په بشکی کې لوړې پوسی ستکړې وکړي
د خبرونه په دوی منی مای کی درسي سات پروګرام خريږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د پروګرام دراپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بانت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سپیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وای بس د یو بل ورځ هم باید خوندزی نه وی تړلی. د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر خغلی بنت په خپل ټوټري بیان کې زیاته کړي چې خوندزی باید د ټولو ماشومان په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخت چې شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزی د طالبانو لخوا تړل شوی یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تیر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تللی فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلي یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطي او لیسي ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو له خوا له ښوونځیو محرومي ګرځول شوي.
یو نیم میلیون ډېرې هغه راجستر شوي جونی چې په خوب متوسطه او لیسه خوځو کې وه غوی له زده کړو محرومی دي او لدنه په لوړه کچه هغه جونی چې لاله په خوانه خوځو ته نتللې هغه له زده کړو نه محرومی دي چې په دې ډول سره زموږ ملیونونه خويندې او لونه همدا اوس خوځو ته نه یو متاسفانه په کور ناشې.
د لوګر اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو امینه یو له هغه ملیونونو جونو د چي طالبانو خوځو ورتړل ده.
ټول مایوس یو اله کوم چې زرتر زره د جونو خوځو خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي. از تا کې زمونږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یک شنبه د جونو د خوځو د تړل کېدو د یو کلنې مناسبت ازادي راډیو پښتنې بي جواب پرې خو دي. خو مخکي طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د خوندزیو د تړل مسله په خلکو تړلې و او ویل چې خلک نه غواړي خپل ځوانې لونې خوندزیو ته واستوي. د دې خبرو په خبرګون ګڼ خلک او سپینګيري په لاريونو وتل او ویل چې دوی غواړي خوندزی پرانستل شي.
عمر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید شوونځي سم د لاسه پرانیستل سي. د جمهوریت نظام پر مهال د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي طالبانو د 1.5 میلیون نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. کبیر حقمل په تیر نظام کې د پوهنې وزارت ویاند وو. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې د طالبانو د چارواکو د ادعاو په خلاف خلک په لورو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري.
موږ په ټوله کې په افغانستان کې له 4 میلیون نه ډېر نه خزینه زده کوونکي لرو. شاوخوا 2.5 میلیون د دوی په ابتدایي ښوونځیو کې دي. 3.5 میلیون ډېر د دوی په متوسطه او لیسه دورو کې دي. متاسفانه زموږ له پخوانه هم په لیسې دورې کې د نجونو کم پخت محسوسیده کله به چنجونه مشرانه کېدل په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې یو به خوانځي پرې خودل او بیا په ډیرو سیمو کې د طالبانو الله سزمک خزینه خوانځي تړلې او خصوصا د 13-15 کلونو رئیس په ډیرو لسالو د افغانستان کې لکه اوس چې څنګه طالبان شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه نه ورکوي دغه رقم په کلیوالو سیمو کې لکلونو رئیس مګه خپل د تلش پګم ټولګي پورته زده کړې حق نه ورکاو. نو د همدې لحاظ موږ شاوخوا 1.5 میلیون ډېر هغه راجستر شوی نجونې چې په خوب متوسطه او لیسه خوځو کې وه غوی له زده کړو محرومي دي او لدنه په لوړه کچه هغه نجونې چې لاله په خوانه خوځو ته نتللې هغه له زده کړو نه محرومي دي چې په دې ډول سره زموږ ملیونونه خويندې او لونه همدا اوس خوانځو ته نه یو متاسفانه په کور ناشې.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویل چې ګواکې خلک نه غواړي چې خپل ځواني لونی واستي. تاسو به چې خلکو سره په تماس کې وای آیا واقعا دغه سیمه مسله په لور پروتو سیمو کې کنه؟
موږ د افغانستان مختلفو سیمو ته سفرونه کړی دي. موږ په غونډو کې برخه اخیستې له مشرانو سره مو کتلې له خويندو سره مو کتلې له مورګانو سره مو کتلې. خدای شاهد ته چې څوک د افغانستان ټولنې سره شناخت لري، افغان ټولنې وبېژني. هیڅ افغان د دې غوښتنه کوي نه ده چې د ګلور یا خور د زده کړې ونه کې. بیا به داسې یو محیط چې موږ ورته د زده کړو زمینه مساعده کړې وه. موږ جلا ښوونځي جوړ کړي وو نجونو ته، موږ جلا ټایمونه جوړ کړي وو نجونو ته، او تر اخري حده پورې موږ کوشش د دې کړی چې ښځینه استادانې او یا هم عمر خوړلي مشران استادان دوی لپاره تدریس وکړي. د طالبانو کوم وزیر ده، دوی کوم مشران دي، دوی متاسفانه غټ سوي تر ډیره پورې په پاکستان کې دي، لوی سوي په پاکستان کې دي، او هماغه د پاکستان د ملایانو او د پاکستاني سیاسيونو او استخباراتيانو تر تاثیر لاندې راغلي چې هغوی د افغانستان ټولنې او د هغې مشرانو او کورنیو ته د دې فکر کوي چې دوی خپلې لوڼې او نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. متاسفانه دا د افغاني ټولنې غږ نه ده. که چیرې بیا دوی وایي چې دا د افغاني ټولنې غږ ده، لږ تر لږه دې د پکتیا د نجونو حرکتونو ته وګوري، د پکتیا د مشرانو حرکتونو ته، د سروبي د مشرانو حرکتونو ته، او همدغه ډول دې اجازه ورکړي چې خلک
دنیا نه د رسمیت پیژندلو تقاضا لري. د نجونو په ښوونځیو سره به دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، ځکه دوی نور اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کړي چې د انتخاباتو سیستم ده، د مشارکتي نظام سیستم ده. دوی یوه اوږده ترهګریزه مخینه لري چې قتل عامونه یې کړي، انسانان هم دا اوس پرته له محاکمو نه وژني او بندیانوي، او زرګونه نور داسې مثالونه دوی لري چې نړۍ له دوی سره توافق ته نشي رسېدلی. د نجونو د ښوونځیو بندول یوازې یوه بهانه ده، او په اصل کې له افغان ولس او د دې ولس له راتلونکي سره د طالبانو دښمني په ډاګه کوي چې موږ په پوهنې وزارت کې له کلونو کلونو راهیسې د دې دښمنۍ شاهدان وو او په دې باندې ډېر خور باندې پوهیږو.
د پوهنې وزارت پخوانی ویان کبیر حقمل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګی کارکون کې دی چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیک دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو می وښتل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د ملي شورا له منحلې دوه وروسته دوی هیڅ امتیازات نه ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړی. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بيدندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، لغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکو میرباز شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډېر نور همکارانې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکو تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکون کی هم پکور کړی تی او ویلی و چې خزو ته د مناسب کاری فرصت تر جوړېدو پورې د کارکون کو ته پکور مشور کول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړي توګه د مخکینی حکومت بې برخلیک کارکونکي وایي د عاید نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ. او وسم یو بحرانی مسئله. په قرغزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغزستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغزستان خواته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 144 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخیمه حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوا په ژړغوني غږ وویل:
له ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښې دي، ځکه په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر، ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څمانه یو لک او څلوېښ زره اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه واوایي نګورې په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده. سپتمبر په 15 اور بند هم کړی و خو څو ساعته وروسته یې مات کړ او عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له دواړو تاجکستان او قرغزستان سره ښې اړیکې لري او سیاسي نفوذ هم پرې لري، د جګړو د سمدستی درېدو غوښتنه کړې او ویلي چې لانجې باید سوله ییزې لارې نه حل شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د تاجکستان او قرغزستان په وسلوالو نښتو خواشیني ښودلې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې یکشنبه ناوخته ټینګار شوی چې دا دواړه ګاونډیان دې خپلې لانجې له سوله ییزې لارې هوارې کړي او پرې نږدي چې ملکیان تر دې زیات زیانمن شي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو لامل لا سم نه دی روښانه، خو مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ سلګونه کیلومتره پوله بې نښه پاتې او د اوبو او ځمکو په سر هم کلیوالې شخړې د دې سبب شوي چې خونړۍ جګړې وشي. د پخواني شوروي دا دوه هیوادونه شاوخوا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې یوه برخه یې نه ده په نښه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د غوو د پوستکي ناروغي په غزنی کې سلګونه غواوي تلف کړي او لا هم دغه ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ناروغۍ ډېرې غواګانې اخته سوي چې ځینې مړې سوي هم دي. نور حال په دې راپور کې.
دا غزدی خوګیانو ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواوو فارم لري. دای وای زما په فارم کې دیارلس غواوی د پوستکي ناروغي نیولې، درې زراعتي غواوی مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لک افغاني تاواني سوي يم. نصر الله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوې د پوستکي په ناروغۍ اخته سوې او د شیدو ځینې قیمتي غواوې مړې سوې هم دي.
دا زموږ فارم د دې کې غټې غټې زیاتې غواوې ولاړې وې، دولس درس غواوې وې. نو بعضې موږ ویل بګان چې د اوسپلن د موټو سره د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ور د تبه ښیي، کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي، بعد د تبې موږ کمله دانې پخېږي، غټې غټې دانې پخېږي، لس شپې بعد دولس شپې بعد هغه سر کې چوي، که دا برسېرنې دانې د دوه څخه غوا په صحت پیدا کوي، د نینې دانو او د نینې زړونه چلیسي.
په غزنی ولایت کې د غواوو د پوستکي ناروغي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوي له منځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې په یاد ناروغۍ ډیری غواوي اخته سوي چې ډیر شمیر یې مړې سوي هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواوو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي، ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دي راوړل سوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل سوي واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پریمینځو، بیا سوري ته ودرو، او بل دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې لامل یې بېشمېر څاروي مړ سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در وجود 3000
شاوخوا 3500 غواوی چې ناروغ شوی دی لمک سره سب دی، شاوخوا 2000 غواوی او سخوندری د دغه ناروغي لګواک سره مخ دی، او موږ په غزنی کې لس سل نمړي نه لرو.
کرنی ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغي اخته وي باید ژر تر ژره د وترنری او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمیر څاروي چې پر دغه ناروغي اخته دي تبه، لاسترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستکي د دانو را څرګندېدل یې نښې دي. همدارس په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي. دوی زیاتوي دا ناروغي له پاکستان څخه رالېږدول سوې چې لومړی د افغانستان سرحدي سیمو او له هغه وروسته غزني ته رسېدلې او د مرکز په ګډون په خوګیانو، واغز، رشیدان، مقور، زنخان، ګیرو، اندړ او ځینو نورو ولسوالیو کې خپره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د هیواد په 5 مرکزي ولایتونو کابل، کاپیسا، پروان، لوګر او میدان وردک کې څارویو ته 115,000 ډوزه د لمپسکین ناروغۍ پر وړاندې واکسین تطبیق کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په کندز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو دغه راز د شیرینی جوړولو لزګونه وړې کارخونی فعالیت کوي او په دې کارخونو کې په لزګونه وزګارا کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونو څښتنان وایي چې دوی خپل کارخونی په نویو وسایلو سمبالي کړی دي. دا هم په دې اړه راپور.
په کندز ولایت کې د کیک او کلچو په خولو په کارخونو کې لزګونو تنه ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړی ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کندز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسول نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکي ټول افغانان دي چې په خوا د ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندز ښار کې د کیکو کلچو پخولو په یوې کارخونې کې کار کوي، دی وایي له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته، مجبوره دي دوی ځي ځوانان لاړ شي ایران ته لاړ شي، ترکرکتونه فعال شي، لکه دا کلچپازي غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، کاروبار وکړي، خپل فامیل ته، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای شي.
10 کلن ضیاءالدین امیری چې له 5 کالو راهیسې د کیکو کلچو په خولو په یوې بلې کارخونې کې کار کوي، دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمندستم کې هم چې یو شرکت جوړ کړند،
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنۍ لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو په خولو د یوې بلې کارخونې مسؤل برات علي وایي:
برې مو دولت کومک کنه، برې مو جای بته، برې مو یو نوی کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخواني حکومت مالی سیستم دی لري کړي او د مالی نوی سیستم دی جوړ کړي ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوي وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نصیر احمد منصور يم د ننګرهار اتمناهي د دامان سیمې څخه. ورور زمنګ په ساحه کې خلک د دولتي صحي خدماتو څخه به برخې دي، په منطقه کې ساحوي کلینیکونه نه لرو. په دې خبره خو ټول پوهیږو چې پوسنی وضعیت کې ټول خلک فقیر او ناچار دي. دوی دومره وس نه لري چې خپل کورنۍ ته غذایی مواد پوره کړي، نو درمل به پسې شو اخلي. باور وکړی، کاروبار نشته، دندې نشته، چې خلک نور د خپل ژوند نه پتنګ راغلي. نو د ننګرهار صحی مسلونو څخه غوښتنه لرو چې د اتمناهي دامان علاقې سیمه کې د یا صحوي کلینیک جوړ کړي او یا د هم بیچاره خلکو ته صحی خدمات وړاندې کړي.
محترمینو، ماشاءالله اوس دلته د یونیسف د پوهنې له بهیر نه ترته معلومات ورکوم. یونیسف څو کسان راغلي وو د دې عمومي مکاتبو تثبیت یې وکولو، نو انشاءالله ډیر ته خوشبینه یو. که چیرې داسې وړ اوسي هم به معرف ته وده وکړي او هم به ډیر اکثر ښوونکو ستونزې له دې سره وارې شي. ما تاسو ته له اومنې نه زحمت درکړی، د محمد انور نمیزم د اومنې ولسوالۍ د سیدخیلو د متوسط ښوونځي یو تن ښوونکی یم.
متاسفانه باید وایم دا ډیر د شرم خبره ده چې یو وزیر د معارف راولاړیږي، وایي تاسو د ولس څخه پوښتنه وکړئ چې ولس د غرو په لمنو کې دي، هغه څه پوښتنه وکړي چې هغه د ښوونځیو د خلاصون سره، د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق دي که نه دي موافق. کچیر زموږ دغه ټولنه یا زموږ افغانستان ولسونه هر وګړي د تعلیم ته لاسرسی درلودلای یا تعلیم یې کړی وای، نن به دا بدبختي او دا ډلې او ټپلې او دا جنگ او جګړې او دا په افغانستان کې نه وای. خو دا د همدغه لوی لامل هم دغه بیسوادي بی علمي ده چې داسې کسان دروسه پورې هم ستات چې هغه خپل د ملک په خیر او شر هم نه پوهیږي، حتی خپل منځنۍ زمنګر پیتوا د مرګ د خلکو ورکی. نو دا ډیر د خجالت ځای دی. ورور موږ مکتبونه غواړو چې د دې د مشرانو لونی په قطر او په نورو ممالکو کې یا د پاکستان په کالجونو کې درسونه وایي، په پتلنو کې ګرځي، سرتور سری ګرځي، هغه دې ته د منلو دی او زموږ د خوند او مندو پر مخ باندې دی د ښوونځي دروازې تړلې دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید ژر تر ژره که دوی غواړي چې دوی یو پایداره نظام او یو دوامداره نظام ولري، ولسونو ته دې غیر خلاصه کړي، د ولسونو څخه دې مشوره واخلي. الحمدلله دا یو اسلامي ټولنه ده، ټول مسلمانان یو، شکر دی ټول شریعت تجمن خلک یو، نو دغه غوښتنه ده چې باید ژر تر ژره د خوندو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یې ور بیا. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبانو په وروستیو کې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبره تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره له افغانستان وویستل. اوس انتقاد پر دې دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ماسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. ماسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د ماسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس ټلویزیون په 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسي بیرته دندو ته ورغوشتي څو د کور پر کور تلاشی په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسي بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوشتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له سفیولا ستانکزینه.
پا
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیس بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا خزی داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخ ته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخ ته یوسي. تلاګولا د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیې قومندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللي، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړي. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه کړی چې ګڼې همکاران یې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوشیټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدي، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د 2 کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوشیټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
دل دانسته وسه لاسته د سولې نارې ولې ول خدای پاک دی سولې راولې، خدای پاک دی قراري راولې مال ولې پڅه خاطر وزه ډیر ستړی.
تیر جمهوریت نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډیر کار وشو او د اروپای ټولنې له خوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختي وي چې لډلې زینو په اروپا او نورو گاونډي وادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودي. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډیر محدود شمیر خزي بیرته دندو تستنی شوي چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنټس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښ شي. د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1943 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په اچ ای سره شودل کیږي. دا ناسور دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت دی، وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې ټک سوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره شوتل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره شوتل شوی دی. د کاربون چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانې ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دی. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري، لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دی چې د مندلی د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پاج او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پر منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفوس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیت مهم خوا تنفس وکړي دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفوس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفوس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفوس د پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیټر دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیټر دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یا کښته دي. د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینه. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي سات تغواګي است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکی حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارول بل د الی سایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نه ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان. چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 او 16 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان 3 او 4 کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي. چې دا ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو اکسان، سایکلو هپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 څخه تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري، آیتي نورمال کړي یې د 5 څخه تر 2 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 8 څخه تر 12 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې ځلې سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه 6 درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره ورته دی. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د 100 درجه د سانتیګریډ منفی 30 درجه د سانتیګریډ او د قوي بې هوش کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربونونه الکینونه نومې شوتنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شوتنه او ځانګړتیا یې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاندې لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي. چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په شتوګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي. لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه دي چورش لیدل کې چې اتلین دي ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماده یې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونې اړیکې د کاربون همدارنګه دوه ګونې اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کانجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلای شو. همدارنګه نو می شوډان د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربون اټوم د شمیر لمخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخې لیکل کې چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړی. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود